ستانکزای سب به استودیو خوش آمدین. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید.
بله زیاده من نکم آرش همایون چه پروگرام ما ورنده که دقا پروگرام اوز شروع شو پختو پروگرام تر نه بجو دوام کبی. به هم استری مشی ز صفی الله ستانکزایم ده سید قادر جلالوف تخنیکی همکاره دغه پروگرام وړاندې کوم. د پروگرام په دویمه برخه کې د بشری حقوقو ځانګړی پروگرام درته خبرو، خو په لومړی نیمایي کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ویلی د سولې د مخالفو افراطي طالبانو پر ضد به جدي اقدامات وشي. متحده ایالاتونه یو ځل بیا په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو له امله اندېښنه ښودلې. خو تر هر څه مخکې خبرونه افغان حکومت وی لا هم هیله لري اسلام آباد بعد افغان چارواکو لخوا د ورکړل شویو شواهدو په رڼا کې په پاکستان کې د دې راوستلوالو په وړاندې اقدامات وکړي. د خوست امنیتي چارواکي وی د جنایتکارو ډلو پر ضد پوځي عملیات ډیورنډ کرښې ته نږدې سیمو پورې غځولي. او په بهرنیو خبرونو کې هم مهم خبر دا دی چې د کیوبا د پخواني رهبر فیدل کاسترو مشر زوی فیدل کاسترو دیاز بالارد ځان وژنه کړي. د خبرونو تفصیل، افغان حکومت وی لا هم هیله لري اسلام آباد بعد افغان چارواکو لخوا د ورکړل شویو شواهدو په رڼا کې په پاکستان کې د ډیرا وسلوالو پر وړاندې اقدام وکړي. د پاکستان سفارت پرون په یو بیان کې وویل اسلام آباد د افغان چارواکو له ورکړل شویو معلوماتو وروسته هیڅ راز ژمنه نه ده کړې. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر او د ملي امنیت لوی رئیس د وروستیو ترستي حملې په افغانستان کې شوې وې. د اسناد پاکستاني مقامات سره شریک کړل. دوی په خپلو خبرو کې افغاني پلاوي ته ډاډ ورکړی و چې دا زموږ پیګیري کوي. دا خپله دوی درد کوي دې مسلې ته.
د کورونې چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت لوی رئیس معصوم ستانکزی د چهارشنبې پور از اسلام آباد ته له سفر وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل پاکستاني چارواکو ته په کابل کې د وروستیو تروریستي حملو په اړه موثق اسناد او شواهد سپارلي او زیاته کړه چې دا هیواد باید د تروریستانو او افراطي وسلوالو پر ضد اقدام وکړي. د خوست امنیتي چارواکي وایي د جنایتکارو ډلو پر ضد پوځي عملیات ډیورنډ کرښې ته تر نږدې سیمو پورې غځولي دي. د خوست امنیه قمندان مل پاسوال محمد داود امین پرون خبریالانو ته وویل افغان ځواکونو په تېره یوه اونۍ کې 11 مشکوک کسان د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي او یو شمېر وسلې او مهمات یې ضبط کړي دي. مل پاسوال امین وایي د عملیات د خوست په هغو ولسوالیو کې پیل شوي چې ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرتې دي.
د مونږ قرمان پولیس چې پولیسوالۍ کې وظیف لري دندې لري هغو لاسته راوړنې دي چې په هسو کلو ته ځي چې پاکستان سره په بانډر کې تقریبا 1 کیلومتری کې کلی دي او دوی ځي هلته عملیات کوي.
د خوست امنیه قمندان زیاته کړه چې د دې عملیاتو پر مهال له ځنګلونو په وهل شویو ونو بار موټر هم د امنیتي ځواکونو لاسته لوېدلي. د هیواد په شمال کې د ملي اردو سیمه ای چارواکي وایي د فاریاب ولایت په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 1.5 وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي. د 209 شاهین قلي اردو مرستیال ویاند نصرت الله جمشیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ونه ویل چې دقیقا څو کسان مړه او ټپیان دي، خو هغه وویل د مولوي عبدالغیاث په نوم په وژل شویو کې د طالبانو یو مهم قمندان هم شامل دی.
عملیات مرحله دوم شاوخوا کړي.
خغلی جمشیدی ویل د عملیاتو دوهم پړاو مې پیل کړی. زموږ پرسونل د قریه شیخی سیمې پورې تصفیه کړي او د خواجه سبز پوش د نورو سیمو د تلاشۍ او د تصفیې عملیات روان دي او پرمختګ شوی. د 209 شاهین قلي اردو چارواکي وایي د نوید اته په نوم د پوځي عملیاتو دوهم پړاو د فاریاب په خواجه سبز پوش دولت آباد او شیرین تګاب ولسوالۍ کې پیل شوی چې هدف یې د جاوز جان فاریاب په لوی لار کې د امنیت ټینګول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سوریې د دولتي ځواکونو لخوا د دې هیواد په ختیځه سیمه غوطا کې په وروستیو بریدونو کې د وسلې په توګه د کلورین ګاز د کارولو د راپورونو په اړه سخت اندېښنه څرګنده کړه. د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت تیره شپه خبریالانو ته وویل امریکا له دې کابل ډیر اندېښنه لري. په عین حال کې امریکایي چارواکو ویلي د ولسمشر ترامپ اداره په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي په مقصد د سوریه د دولتي ځواکونو پر ضد پوځي اقدام ته چمتو ده. د چارواکو چې د خپلو نمونو د نښودلو په شرط خبرې کولی وویل نړۍ باید د دې کار مخه ونیسي. دا چارواکي ټینګار کوي امریکا د کیمیاوي وسلو له کارونکو سره د حساب کتاب لپاره د نویو لارو چارو په لټه کې ده او په دې برخه کې د اسد له پلوي هیواد روسیې هم د مرستو غوښتنه کوي. د ولسمشر اسد حکومت له کیمیاوي وسلو د کار اخیستلو ادعاوې رد کړي او روسیې هم ویلي دا تورونه بې بنسټه دي او هدف یې د سوریې د حکومت پر ضد د خلکو پارول دي. د کیوبا د پخوانی رهبر فیدل کاسترو مشر زوی فیدل کاسترو دیاز بالارت ځانوژنه کړې ده. د کیوبا دولتي ورسپانې ګرانما پرون خبر ورکړې چې د کاسترو مشر زوی چې د یو ډله ډاکټرانو لخوا له څو میاشتو راهیسې د ژور خپګان په خاطر تر درملنې لاندې و نن سهار ځانوژنه کړې ده. ځوان کاسترو چې 18 کال عمر وکړ پلار ته د ډیر ورتوالي په خاطر په فیدلټو مشهور و. هغه د کاسترو د 11 اولادونو مشهور یو چې د کاسترو له لومړۍ میرمن مرتا دیاز بالارت زیږیدلی و. د کاسترو مشر زوی د دولتي شورا ساينسي سلاکار او د کیوبا د ساينس اکاډمۍ مرستیال پاتې شوی و. د کیوبا انقلابي رهبر فیدل کاسترو چې کلونه یې د هیواد رهبري کړ د 2014 کال د نومبر په 15 ومړ. او د اروپا د امنیت او همکاري په سازمان کې د امریکا پلاوی په یو خبر پانه کې پر روسیې د اوکراین په ختیځ کې د روانو سرغړونو تور لګولی دی. په دې خبر پانه کې چې په ډیره توند لهجه لیکل شوی ویل شوی پر اوکراین د مسکو د یرغل له کبله څه باندې 10,000 اوکراینیان ووژل شول. خبر پانې پر مسکو او روس پلاو بیلتون پالو غکړي چې جګړه ځپلو سیمو ته د نړیوالو بشري مرستو کاروانونو ته د تلو اجازه ورکړي. مهم خبرونه مو واوریدل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې افغان ولسمشر پرون د ځینو هیوادونو له سفیرانو او استازو سره ولیدل او په خبرو کې یادونه وکړه چې د سولې ضد طالبان به وځپل شي.
یو متأکد کرد که زمان آن دست است و ما برای و پروسه صلح نمی پیوندن و جنایت ها را محکوم نمی کنند بر علیه دونا باید اقدام شود.
د افغان ولسمشر سیاسي سلاکار او د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس د بحران د نړیوال ډلې د تازه رپورت په اړه چې ویلي دي په افغانستان کې د سولې لپاره کار نه دی شوی. د امریکا پالیسی ډیره په پوځي برخه متمرکزه ده. داسې ځواب وایي
منګ طالب ته وایي چې په شرط نه لرو. منګ طالب ته وایي چې بین الافغان مذاکرات ته آمادګي ولرم. منګ طالب ته وایي چې کچیرته د دفتر او نور مشکل لري ته منګ آماده یو. منګ هیڅ ټول شروط اخیستې دي لدین لوی اقدامات چیرته دي.
د پروګرام په دویمه برخه کې د بشري حقوقو پروګرام یا خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. وخت ته به جواب ته تاکید رسول لمړي مطلب ته ولسمشر اشرف غني وایي د سولې د مخالف او افراطي طالبانو پر ضد باید جدي اقدامات وشي. ښاغلي غني را سرګندونې تیر مخام په کابل کې د زینو هیوادونو له سفیرانو او استاذو سره په کتنه کې وکړي. جمهوریت ریاست وایي په کابل کې ډیرا سفیرانو او استاذو هم په دې غونډه کې چې د کابل د دوهم کانفرنس د جوړیدو په اړه د بحث لپاره جوړ شوی و د هغو ډلو پر ضد چې پر سولې باور نه لري د جدي مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. احمد تکلو په دې اړه تفصیل.
په داسې حال کې چې په کابل کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د کنفرانس جوړېدو ته له یوې میاشتې لږه موده پاتې ده، ولسمشر اشرف غني وایي د هغو ډلو پر ضد چې سولې ته هیڅ راز لیوالتیا نه لري باید جدي اقدامات وشي. په پام کې ده چې په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه د بحث لپاره د کابل د پروسې دوهمه غونډه د روانې فبروري میاشتې په 28 نیټه جوړه شي. د دې بهیر لومړۍ غونډه پروسه کال په جون میاشت کې په کابل کې جوړه شوه. ښاغلی غني په کابل کې د یو شمیر هیوادونو له سفیرانو او استازو سره په پرونی کتنه کې د کابل د بهیر د غونډې او د هغو ډلو پر ضد چې له تشدد څخه لاس نه اخلي د جدي اقداماتو په اړه خبرې وکړي. د جمهوری ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی لازادی رادیو سره په خبرو کې پر دې بحثونو رڼا واچوله.
یو متأکد کرد که زمان آن دست است و ما برای و پروسه صلح نمی پیوندند و جنایت ها را محکوم نمی کنند بر علیه دونا باید اقدام شود و ضرورت به اجماع ملی منطقه و بین الملل و کشورهای سفرهای کشورها هم در دیدار پروسه صلح به رهبری افغان ها حمایت کردند و بر اقدامات همه جانبه علیه گروه هایی که به پروسه صلح نمی‌پیوندند تاکید کردند.
افغان ولسمشر په داسې حال کې د سولې د مخالفو ډلو پر ضد د جدي اقداماتو یادونه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم ویلي متحد ایالات نه غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي. ښاغلی ترامپ دا څرګندونې په کابل کې د خونړیو حملو له لړۍ وروسته وکړي. د شنبې په ورځ د کابل د جمهوریت روغتون مخې ته یوې انتحاري حملې له سلو زیات کسان ووژل او 213 نورې ټپیان کړل. له دې وروسته په کابل کې د 111 فرقې پر یوه کنډک په وسلوال برید کې د ملي اردو 11 سرتیری مړه او یو شمیر نور ټپیان شول. او دوه اونۍ مخکې د کابل پر انټر کانټیننټال هوټل له وسلوالې ډله ییزې حملې وروسته د 1300 بهرنیو وګړو په ګډون له 100 زیات کسان مړه او ګڼ شمیر نور ټپیان شول. د 111 فرقې پر کنډک د وسلوالې حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش او د دوو نورو وسلوالو طالبانو ومانه.
د بحران نړیوال ډلې په یو تازه ریپورت کې افغانستان په هغه لسو هیوادونو او سیمو کې راوستي چې د جګړو لګواخ سره مخ دي او کړکیچ پکې مخ په زیاتېدو دی. دا ریپورت د چهارشنبې پر ورځ خپور شوی دی. په ریپورت کې راغلی چې د افغانستان په اړه د امریکا په نوې پالیسۍ کې په پوځي فشارونو زیات تمرکز شوی او د سیاسي جوړجاړیو لپاره د امریکا هڅې کمرنګې ښکاري. تر لنډې دمې وروسته ریپورت.
د بحران نړیوالې ډلې ویلي په افغانستان کې به په 2013 کال کې امنیتي وضعیت لا پسې کړکیچن شي. دې ډلې دا خبره د چهارشنبې په ورځ په یو ریپورت کې چې د لسو له کړکیچ سره مخ هیوادونو په اړه خپور کړی یاده کړې ده. په ریپورت کې راغلي تیر کال طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړ، خلکو ته درانه تلفات واړول او کیدای شي دا حملې نورې هم زیاتې کړي څو په افغان حکومت د خلکو باور مات کړي. ریپورت په کابل کې د جنوري 28 موټر بم حملې ته اشاره کړې چې په کې څه باندې 100 کسان ووژل شول او 200 نور ټپیان شول. د کړکیچ بحران نړیوالې ډلې په ریپورت کې له دې انتقاد شوی چې د افغانستان په اړه د امریکا نوې پالیسي په پوځي فشارونو زیاته متمرکزه ده او له همدې عمله له طالبانو سره د سیاسي جوړجاړي هڅې کمرنګه شوې دي. خو افغان حکومت ټینګار کوي چې د خبرو میز ته د طالبانو د راکاګلو لپاره ټول ګامونه اخیستي دي. د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک د ازادي راډیو په ژوندۍ خبرونه کې د سولې د خبرو د کمرنګ کېدو په باب د کړکیچ نړیوالې ډلې اندېښنې داسې ځواب کړي.
د سولې په برخه کې پرستنوي څلورو میاشتو کې هغه ولات چراغلی دی پتیرو اتو کالو کې نو من طالب ته وایو چې په شرط نه لرو، من طالب ته وایو چې بین الافغان مذاکرات ته آمادگی ولرم، من طالب ته وایو چې کچیرته د دفتر نور مشکل لري ته من آماده یم، من هیڅ ټول شروط اخیستی دي. لدین لوی اقدامات چیرته دي؟ د افغانستان علما را ټول سره طالبان نه هله وکړه. ټول نړیوال ټولنه د امنیت شورا کمیټه چې دل تراغلی وایو غوی د افغانستان د موقف څخه حمایت وک نور د سولې لپاره کوم اقدامات چې هغه ضروری دي چې من یو کو او من نه کړی.
خغلی خپلواک ویل افغان حکومت طالب پلوی دولتونه په ډاګه کړی خو لا هم ځینې کړی طالبان دی وی وسیلې په توګه کاروي او غواړي د سولې هڅې ناکامه کړي چې د خبره افغان حکومت باندې د غوډلو د لمنځه وړلو لپاره مبارزه جاري وساتي. د کړکیچ نړیوالې ډلې تازه ریپورت چې د جنوري په 1 مخپور شوې دا هم پکې راغلی چې افغانستان په 2013 کال کې په سیاسي لحاظ هم لا به ثباته سره مخ شي. د کړکیچ ډلې په ولسمشر اشرف غنی هغه لګیدل یو تورونه ته اشاره کړي چې واکه د ټول واک په لاس کې اخیسته. د ولسمشر د لمړي مرستيال عبدالرشید دوستم لانجی د بلخ د پخوانی واکمن والی عطا محمد نور او حکومت ترمنز اورستۍ ناندري د پارلماني انتخاباتو ځنډیدل او ځینی نور مسائل هغه څه دي چې د کړکیچ نړیوالې ډلې په باور سیاسي بې ثباتي رامنځته کوي. د بحران کړکیچ نړیوالې ډلې له اوسنی وضعیت د افغانستان د استلو لپاره ځینی وړاندیزونه هم کړې دي. د ډلې ټینګار کړی چې اروپایي مشران باید ایران او عربستان وهڅوي چې لخپل نفوذ په کار اخیستلو طالبان د خبرو میست کینوي، افغان حکومت د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره مصمم ووسی او د سیاسي لانجو د حل لپاره اجماع رامنځته کړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
مننه چې ازادي رادیو ته غوښتم. لمړی باید ووایم چې په نننی پروګرام کې به تاسو ته د بشري حقوقو پروګرام نه بلکې د ماشوم د حقوقو پروګرام چې د یونیسف ادارې په همکارۍ ازادي رادیو لخوا جوړیږي تاسو ته خبر شي. همدارس بعد کور کلی رادیوي پروګرام هم واوري. او نن بل دو تر دریو بجود افغانستان په وخت ولایت په ولایت خبرونه هم تاسو ته خبره کړو. د خبرونه میدان وردګ ولایت ته ځنګړی شوې ده. اوس راځو له خوست ته د زموږ د همکار نجیب الله لوخیل یو را لګلی راپور ته. د خوست امنیتي چارواکي وي اوس مهال د نشې توکو وسلو مهماتو او نورو ناقانونه موادو د نیولو لپاره خپل پوځي عملیات د پولیس سره نږدې سیمو ته غځولي. چارواکي زیاتوي د دې عملیاتو په لړ کې یو شمېر وسلې مهمات نشې توکي هم رنګل زنګلونو څخه د وهل شوی شنو ونو بارګاډي هم افغان امنیتي ځواکونو لاس ته لوېدلې دي. نجیب الله لوخیل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د پنځمه په ورځ خوست امنیه قمندان مل پاسوال محمد داوود امین په اونیز رسنیز کانفرنس کې خبريالانو ته وویل چې په ورسته یونه کې پولیس د نشې توکو د مخنیوي او امنیت د ښه کولو لپاره د پام وړ لاسته راوړنې لري. د ول په ورسته یونه کې د بیلابیلو جرمونو په تور یو لس مزنونین شپاړس میله وسله یو اندازه مهمات او نور پوځي تجهیزات نیول شوې دي.
یو لس کس کیږي ټول د مواد مخدر تروریزم او د مدیریت جنایی
تقریبا شپارس میله مختلف نو اصلا نظامی جمپرونه تجهیزات لاسته راول شوی دی چې ټول وطنوالی ګوري. تقریبا په دې هفته کې دوله سوه سیم کارت غیر قانوني هغه هم د خار نه ټول شوی دی. دوه راده غل شوی وسایت چواره د موټر سیکل او یو موټر دی نیول دی.
د خوست امنیه قمندان مل پاسوال محمد داوود امین زیاته کړ چې نیول شوی چاودیدون کې توکي او نشه یي مواد پولیسو سرحد سره په نږدې کلیو کې نیول دي.
د مونږ قرمان پولیس چې پولیسواله کې وظیف لري دند لري اغه لا سره ولنی دي چې په هڅه کولو ته چې پاکستان سره په باندې کې تقریبا 1 کیلومتر کې اکلی دي او دې ځل عملیات کې او د شن راټولوي.
بل لوري ته د خوست قومي مشران هم په دې ورستوي کې د نشې توکو پر جنایي جرمونو د تورن او کسانو پر ضد عملیات اغیزناک بولي. قومي مشر نور ولی شوای
بعضی هغه غله چې په نږدې کلیو کې یا په اطراف کې موجود و هغه ټول تر وحده پر سکاسونی ولی شوی او څ نورم پویره او حراست کې دي او مخدره مواد هازل قیاس وساله کثر کم چې مخکې ازادانه استعمال او پاغه شکل وس دوی هغه ازادانه استعمال نشي کړای.
کڅه هم د خصوصي دونکو د جنایي جرمونو په مخنیوي او د امنیت په ټینګښت کې د پولیسو او امنیتي منسوبینو ورسته حساسي بودی. خو وايي چې دا هر څه باید موقتی او د لاند وخت لپاره نه وي بلکې هغه باید خپل دندې تر دې هم خي دوامدار او پر وخت سرته ورسوي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
مننه چې ازادي رادیو ته غواګیاست. په کندز کې لڅلور میاشت رئیس د وسلوالو مخالفانو د غوښونو لکابل د شپې لخوا مخابراتي شبکې خپل فعالیتونه بندوي. دا د خلکو د شکایتونو یو مهمه برخه ده چې ازادي رادیو سره شریکه کړي. خو د کندز چارواکي وایي په ولایت کې به عملیات پیل کړي او په ترڅ کې به مخابراتي شبکې هم اجازه ترلاسه کړي چې په نورمال ډول بیرته فعال شي. اجمل اریانا په دې اړه ریپورت.
په کندز کې لڅلور میاشت رئیس دی وسلوالو مخالفانو د غواخونو لکبل مخابراتي شبکو د شپې لخوا خپل فعالیتونه بند کړي دي. د دې ولایت خلک وای چې د شپې لخوا د مخابراتي شبکو بندیدو دوی له بیلابیلو ننګونو او ستونزو سره مخ کړي دي. د هغوی د خبرو پر بنسټ چې د کندز سیمو ځو چارواکو نه تنها د دغه ستونزې په لری کولو کې تر اوسه پورې کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي بلکې د دغه ستونزې لمنه نور هم پراخه کړې ده. د کندزیانو په وینا چې په دې ورځو کې مخابراتي شبکې خپل فعالیتونه د ماسپښین له 3 بجو د سهار تر شپږ بجو پورې بندوي چې له کبله د خلکو پر وړاندې ډېرې ستونزې زیږولې دي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي میرویس په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
سمکارتو انتن نه د شپې له خوا نه 15 بجې کده کېدل نو اوس په لاندې موږ سمکارتو نه 2 بجو نه خوا نه کار نه کوي. موږ دولت نه دا تقاضا لرو چې موږ د مشکلات غم وکړي. دا موږ د یو مرضی پیدا کیږي په یو سفر کې یو ځای ته ځو موږ نه شو کولای چې کوټه اول یو بل هغه ورته
په ورته وخت کې د نموړي ولایت یو تن بل وسیدونکي غلام حیدر د مخابراتي شبکو د بندیدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
قبلا خو 5 بجې د امتحان دستگاه ختم شد فعلا ساعت 2 بجې
په خو مخابراتي شبکو خپل فعالیتونه د مازیګر په 15 بجو بندول، خوست ماسپخین په 3 بجو بندیږي، چې دغه مسله د خلکو پر وړاندې ډېرې سنځي زیګولې دي. دولت باید دغه سنځي په لری کولو کې جدي ګامونه پورته کړي. بل خو د کندز ولی اسد الله مرخل بیا وایي چې په دې ورستوي کې افغان ځواکونه د دولت په کچه وسلواله مخالفانو ته د شپنی عملیاتو په پایله کې کلکه ضربه وارد کړي، نو له کبله وسلواله مخالفانو پر مخابراتي شبکو فشار وارد کړي څو خپل فعالیتونه د شپې لخوا بند کړي. د شپنی عملیاتو پر مهال وسلواله مخالفانو ته سخته مرګ ژوبله اوښتې ده او په سیمه کې خلک له دولت سره همکاري کوي، نو په همدې دلیل طالبانو مخابراتي شبکې بندې کړې دي څو د شپې لخوا ارامه خوبونه وکړي. ښاغلي عمرخیل زیاته کړه چې دوی خپلې هڅې ګړندۍ کړي دي او په نږدې راتلونکي کې به دغې ستونزې ته د پای ټکی کېښودل شي، خو سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو چې په دې اړه په کندز کې د مخابراتي شبکو د چارواکو نظر هم واخلو. خو وسلوالو مخالفانو ویلي دي چې د دولتي ځواکونو شپنی عملیات دا په ډاګه کوي چې د دوی اړوند کسان د مخابراتي شبکو له لارې تعقیب کیږي، نو په همدې دلیل ټولو مخابراتي شبکو ته خبرداری ورکړی څو خپل ټول انتنونه په ټاکل شوي وخت سره بند کړي. خلک بیا وایي چې وسلوالو مخالفانو د خپل ترواک لاندې سیمو کې د ځینو مخابراتي شبکو انتنونه د هغوی له فرمان څخه د سرغړونې له کبله ویجاړ کړي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د ازادي راډیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
اوس هم ملالې بشیر ته غوښ شي چې د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې کتلې.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه مقالې خپرې کړې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده: افغانستان وایي شواهد لري حمله کوونکي په پاکستان کې روزل شوي وو. واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې د افغان چارواکو له قوله لیکلي چې افغانستان خپل ګاونډي پاکستان ته د نیول شویو کسانو اعترافونه او نور شواهد وړاندې کړي چې شي په افغانستان کې د حملو کوونکي په پاکستان کې روزل شوي او د طالبانو مشران په پاکستان کې آزاد ګرځي. مقاله لیکي د تیر میاشت پر مهال په حملو کې تر 200 زیات کسان وژل شوي چې مسؤلیت طالبانو او داعش ډلې اخیستې. افغان چارواکو ویلي له حمله کوونکو څخه یو نیولې چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې پر پوځي اکاډمۍ په حمله کې 11 کسان وژل او د دې حمله مسؤلیت داعش ډلې ومانه. یو اس ای ټوډی خبرونه هم په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدو تاوتریخوالي په اړه مقاله خبره کړې ده. مقاله وايي په افغانستان کې لورستوي خنړیو حمله ورسته دغه شار اوسیدونکو په خپل جیبو کې د ځان په اړه لیکلي معلومات ګرځوي، ځکه په وینا یې د وژل کېدو په صورت کې به مړی وپیژندل سي. د مقالې په وینا د کابل یو شمیر اوسیدونکو پر دوه کاغذونو نوم، د پلار نوم، عمر، د ویني ګروپ او په بیړني حالت کې د تماس شمیرې لیکلي. مقاله لیکي چې جنوري میاشت په ځانګړې توګه له خنړیو پیښو ډک میاشت وو او په توی حملو کې سلګونو کسان وژل شول. وال سټریټ جرنال په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده: د کابل حملو د ترامپ ستراتیژي تر سیوري لاندې راوستلې. په کابل کې د ورستوي دوو حملو مسؤلیت طالبانو او د یوې حملې مسؤلیت داعش ډلې ومانه. مقاله لیکي چې په دې سره د امریکا د پوځ او افغان حکومت هغه خوشبینانه ارزونه او د ترامپ ستراتیژي تر پښتني لاندې راځي چې غواړي پر افغان امنیتي ځواکونو ډېره اتکا وکړي او په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر لږ څه زیات کړي. مقاله لیکي چې د ترامپ اداره پر پاکستان اقتصادي فشارونه راوستل غواړي څو دغه هیواد د تروریستانو خوندي ځایونه تړي. مقاله د یو څیړونکو په خبره پای ته رسیږي چې وایي د جګړې منطق هرې خوا ته خپور شوی او طالبان د امریکا او افغانستان حکومتونو باور لري چې جګړه به دوی ته بریا ور په برخه کړي.
متحده ایالاتونو یو ځل بیا په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو له کبله اندېښنه ښودلې او پر دمشق تور لګولې چې د نویو کیمیاوي وسلو د جوړولو له لارې پر خلکو عملي کوي. د سوریه حکومت له کیمیاوي وسلو د کار اخیستلو تورونه رد کړي، خو امریکایي چارواکو چې نمونه نه دی افشا شوی هم پرونو ویل د سوریه حکومت له کیمیاوي وسلو کار اخیسته، مګر د هغو په اړه د معلوماتو ترلاسه کول ستونزمن کار دی. احمد تکلو په دې اړه نور جزئیات.
د امریکا حکومت د سوریې د دولتي ځواکونو لخوا د دې هیواد په ختیځه سیمه غوتا کې په وروستیو حملو کې د وسلې په توګه د کلورین غاز د کارولو د راپورونو په اړه سخت اندېښنه څرګنده کړې. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت پرون خبریالانو ته وویل امریکا له دې کبله ډېره اندېښنه لري. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره وایي چې د بشار اسد په مشرۍ د سوریې رژیم سره له دې چې په 2014 کال کې د خپلو کیمیاوي وسلو د پروګرام د له منځه وړو ژمنه کړې وه، خو لا هم د دې وسلو نوي ډولونه جوړوي او پر خلکو د حملې لپاره کار ترې اخلي. امریکایي چارواکو پرون وویل چې نړۍ باید د دې کار مخه ونیسي. اسوشیټډ پرس خبری آژانس د امریکایي چارواکو له قوله لیکي چې وایي ټرمپ پر اسد د برید او د هغه په وړاندې د اضافي پوځي اقداماتو احتمال نه دی رد کړی، خو دوی نه دی ویلي چې دا کار سمدستي په پام کې دی. دا چارواکي ټینګار کوي چې امریکا د کیمیاوي وسلو له کارونکو سره د حساب کتاب لپاره د نویو لارو چارو په لټه کې ده، او په دې برخه کې د اسد له پلوي هیواد روسیې څخه هم د مرستې غوښتنه کوي. د چارواکو چې نه غواړي نمونه یې افشا شي خبریالانو ته وویل ډېر امکان لري چې ولسمشر اسد به وروسته له دې چې په 2014 کال کې د خپلو ټولو کیمیاوي وسلو د زیرمو له ښودلو ډډه وکړه، د دې وسلو کومه پټه زیرمه ساتلې وي. د دوی په وینا د کیمیاوي وسلو د وروستیو حملو د ادعاو په دوام ترلاسه شوي معلومات ښیي چې سوریې د دې وسلو د تولید ظرفیت ساتلی. د یادونې وړ ده چې د کیمیاوي وسلو تولید او کارول د 2014 کال د تړون له مخې ممنوع دي. تر اوسه داسې اسناد او شواهد نه دي ترلاسه شوي چې د سوریې حکومت به د اوه کلنې جګړې له پیل وروسته نوې او تر پخوا وژونکې کیمیاوي وسلې جوړې کړې وي. خو د امریکایي چارواکي وایي د دوی په اند په وروستیو حملو کې له کارول شویو وسلو څخه داسې پرمختللي کیمیاوي مواد ترلاسه شوي چې په نتیجه کې د دې حملو د څرنګوالي په اړه د معلوماتو ترلاسه کول له ستونزو سره مخامخ کیږي. د دوی په وینا په دې حملو کې هم له کلورین څخه چې تشخیص اسانه دی او هم له سارین څخه چې ډېر پیچلی ترکیب لري کار اخیستل شوی. د ولسمشر اسد حکومت له کیمیاوي وسلو د کارخستو ادعا ویرات کړی دی، او روسیا هم ادعا کوي چې دا تورونه به بنسټه دی او هدف یې د سوریې د حکومت پر ضد د خلکو پارول دی. روسیا او سوریه په دې برخه کې د ملګرو ملتونو او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د ادارې لخوا د موظف شوی ګډ تحقیقاتي ماموریت د څېړنو نتیجې چې ویلې د اسد حکومت په 2014، 2015 او د 2018 کال په اپریل میاشت کې له کلورین او سارین غاز څخه کار اخیستای رد کړی دی.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
ازادي رادیو ته غواګست. په کونړ کې د کرنی او مالداری ریاست چارواکي وایي د نیالګیو او بوټو نال کولو د نوي موسم لپاره شاوخوا 1,000,000 بوټي او نیالګي چمتو کړي. کونړ یو له هغو ولایتونو دی چې د ځنګلونو ډیره برخه د لرګیو د سوداګرو لخوا وهل شوې ده. په دې اړه نور معلومات روح الله انوري وړاندې کوي.
کونړ او نورستان هغه غرنی ولایتونه دي چې په خای اکثره غرونه په شنو او خکلو غونو پوخل شوی وو، خو د تیرو او روانو جګړو لامل یې په کونړ کې زیاته برخه د لرګیو د سوداګرو لخوا وهل شوی او لا هم په یو شمیر لری پرتو سیمو کې ځنګلونه د برقی روپ وسیله په بیرحمه ډول وهل کیږي. د ملي شتمنیو د ختمولو ترڅنګ د سیمې ښکلا او چاپیرل ته هم زیان رسوي. د کونړ ولایت د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی ازادي راډیو ته وویل چې د مدیره مؤسسې په ګډون په شخصي او دولتي قوریو کې د 1,000,000 په شاوخوا کې مسمر، غیر مسمر او زینتي بوټي او نیالګي روزلې دي.
تقریبا منګه د 1,000,000 په حدودو کې نیالګي، چې دا هغه ارقام دي چې نه یوازې په کونړ کې د غنیالګي نالیږي بلکې نور ولایتونو ته. کونړ یو ښه بازار لري، تقریبا په حدود د 80 او 80 میلیون افغانیو کې په دې کې ریوینیو او پیسې ښکته پورته کیږي. او زمونږ د قوریدارانو حالت تاسو خپله ګورئ، هغه اتحادی سره تاسو به کتلی، نو دغه 1,000,000 نهالونه چې اوس آماده دي په دې کې 400,000 او 1,000 نهالونه زینتي او ځنګلي نهالونه دي.
د کونړ اوسیدونکو وای باید مرکزی حکومت او نړیوال مرستندویان په کونړ کې د ځنګلونو بیا رغونې لپاره کوټلي ګامونه واخلي څو د وهل شو ځنګلونو ځایونه سپیره پاتې نشي.
نوم می صفی الله ساحل د کونړ ولایت اوسیدونکو یم. دا چې د نیلګي د خوستو وخت دی، نو د ټولو هیوادوالو نه د ټولو کنړیانو نه مې دا غوښتنه ده چې یو یو نیلګۍ دې کېدي د خپل ځان دپاره د خپل ګران هیواد د افغانستان دپاره نیلګۍ کې خوستل چاپېریال ښه ساتي او د یو مې د چارواکو نه غوښتنه دا ده دې کې موږ سره ډېره همکاري وکړي ولې چې دا کنړ بیا یو ځل بیا سمسور شي زرغون شي نو یو ځای چې سمسور وي زرغون وي هغې کې ثوابونه هم ډېر دي هغه خوند هغه منظرې هغه ډېر خوند کوي
انعام الله صافی به وای چې په کونړ کې د باغونو د دودولو د پاره پوره هڅې پیل کړي او یوازې د بوټو د نالولو په روان موسم کې به په 200 جریب ځمکه د مالټو نارنجانو لیموانو او شفتالانو باغونه جوړ کړي
سکهلې د منی ارقام زمنګ چې دي 360 جریب دي چې د مالټو د لیمو باغ جوړ شوی دی تقریبا د پسرلنی موسم تر نهایی پورې تر ختمه پورې به دغه ارقام تر 200 جریب
هغه وای کوخخ کوي چې د وهل شو ځنګلونو د بیا احیا لپاره هم بودیجه پیدا کړي او د کونړ غرونه بیرته زرغون کړي
ازادي رادیو ته هغه غوښت وخت په افغانستان کې اتنې بجې شوې راځو لاندو خبرونو ته افغان حکومت وی لا هم هیله لري اسلام آباد به د افغان چارواکو لخوا د ورکړل شویو شواهدو په رڼا کې په پاکستان کې د دیره وسلوالو پر وړاندې اقدام وکړي د خوست امنیتي چارواکي وی د جنایتکارو ډلو پر ضد پوځي عملیات یې ډیورند کرښې ته تر نږدې سیمو پورې غځولي دي د هیواد په شمال کې د ملي اردو سیمه ییز چارواکي وی د فاریاب ولایت په خواجه سبزپوش ولسوالۍ کې د وروستیو عملیاتو په نتیجه کې شاوخوا 1.5 وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سوریې د دولتي ځواکونو لخوا د دغه هیواد په ختیځه سیمه غوطا کې په وروستیو بریدونو کې د وسلې په توګه د کلورین ګاز د کارولو د راپورونو په اړه سخت اندېښنه څرګنده کړه د کیوبا د پخواني رهبر فیدل کاسترو مشر زوی فیدل کاسترو دیاز بالارت ځان وژنه کړې ده هغه له څو میاشتو راهیسې د ژور خپګان په خاطر تر درملنې لاندې و د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا پلاوی په یو خبر پاڼه کې پر روسیې د اوکراین په ختیځ کې د روانو سرغړونو تور لګولې او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په سیاسي چارو کې د دې وزارت مرستیال ټام شانن خپل دنده پرېږدي ازادي رادیو ته غوښتل خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ اوس هم رازو د پروګرام دویمې نیمایي ته په دویمه نیمایي کې لومړی یو تفصیلي راپور لرو وروسته د دوو اونیزو پروګرامونو اوریدو ته تاسو رابولو په تفصیلي راپور کې اوري چې د افغان چارواکي افغان او امریکایي چارواکي وایي د مخدره موادو پر لابراتوارونو او کارځایونو باندې دوی حمله چې دوی میاشتې مخکې پیل شوې دوام کوي ویل شوی مخدره مواد د وسلوالو طالبانو په سلو کې شپېته اوایي جوړوي او دغه ډله هر کال لدې درکه شاوخوا 200 میلیون ډالر ترلاسه کوي په هلمند کې چې د نړۍ په سطح زیات تریاک پکې تولیدیږي ځینې سرچینې وایي له وروستیو حملو سره د وسلوالو طالبانو تحرکات کمزوري شوي دي صالح محمد صالح په ډېره تفصیلي ریپورت جوړ کړی وروسته دوه اونیز پروګرامونه تاسو ته خبرو د ماشومانو حقونو پروګرامونه پروګرام چې د یونیسف لخوا تاسو ته وړاندې کیږي او کور کلی راډیو ډراما
افغان او امریکایي چارواکو په وروستیو کې وویل چې وسلوال طالبان د کوکنارو د کښت او کاروبار له درکه د میلیونونو ډالرو په ارزښت عواید ترلاسه کوي او جنگی ماشینی هم په همدغه اوایدو چلیږي کله چې د نشي موادو د تولید او کاروبار خبره کیږي د هلمند ولایت نوم د چا ذهن ته ورځي چې هم پکې نه امنی ده او هم د کوکنارو د کښت اندازه زیاته ده د هلمند ولی حیات الله حیات د هلمند ولایت د ناامنۍ او عمده علت د مخدره موادو کر او کاروبار غني
د هلمند یو د عمده نامنۍ د لایلو نه دلته د مواد مخدر کښت او کاروبار ده زکه د اندر مواد مخدر نه د مواد مخدر ملي او نړیوال مافیا په شمول د مخالفین مصالحو پیسې لاس راوړي دلته د افغانستان اسلامي جمهوریت د امنیتي او دفاعي ځواکونو په مقابل کې جنگيږي
په هلمند کې د مخدره موادو پر لابراتوارونو اوله لوی حمله د 2018 د کال په نومبر میاشت کې وسوه دا ورسره له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جګړې په ډګر کې خپل پوځي قمندانانو ته اضافي صلاحیتونه ورکړل د افغانستان او امریکا څو جنگي الوتکو پر هغو هدفونو چې د طالبانو د مخدره موادو ډیپوګانې او لابراتوارونه بلل سوي هوایي حمله وکړي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په نومبر میاشت کې وویل د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا پوځي چارواکو ته د نویو صلاحیتونو پرانا کې په دوغو لمړنیو حملو کې B-25 او F-22 ډوله جنگي الوتکو برخه درلوده. محمد عیسی د هلمند ولایت په مساکله ولسوالۍ کې ژوند کوي. د پخپل ولسوالۍ کې پر دوغو لابراتوارونو د ورستیو حملو شهید وو.
ولست تاوان دا و چې هغه کارخانې دغه د خلکو عایدات دي، د کارخانې که خراب سي هغه عایدات هم د خلکو بس په کور کې پاتې دي یا په هغه کارخانو کې وسوله، په هغه ساحه کې چې هغه دغو خلکو دغه بازار دي، دغه مارکیټینګ دي، بس مطلق خلکو ته، عامو خلکو ته دغه شیانو تاوان رسیږي.
د وروستۍ سروې له مخې په 2018 کال کې د کوکنارو کښت 3.5% زیات شوی وو او 8% کښت یې د افغانستان په جنوب کې تثبیت شوی. که څه هم د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې هم د کوکنارو کښت شوی، خو اندازه یې په سروې کې کمه شول شوې ده. افغان چارواکي وایي د کوکنارو کښت که هر ځای وي دوی به یې پر ضد عملیات کوي. د هلمند بل اوسیدونکی چې نه غواړي نومې واخیستل سي وایي په کار ده د دغو عملیاتو پر مهال اهداف په دقیق ډول په نښه سي.
که چیرې خارجیان هغه ځایونه په هدف کې او هغه ځایونه وولي چې هلته واقعیان یا وسلوال مخالفین وي او یا هلته د قاچاقو مرکزونه وي او هلته قاچاق تبادله کیږي یا هلته ګټولیږي جمع کیږي، وسلوال مخالفینو ته دا غټ ګزار دی، د وسلوال مخالفینو مالي منابع بس باندې بندې سولي.
عام افغانان او کتونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د کرل کیدونکو تریاکو ډیره ګټه د نورو په نسبت قاچاقونکو ته رسیږي. د کندهار اوسیدونکی محمد عیسی وایي بزګرو چې زیات وخت یې له نورو پورونه کړي وي خپل حاصلات له ټولولو سره سم خرڅوي.
د یو فصله تر بله فصله چې کله د راشه واړوله کې دغه شیان واخیستل، کوکنارې واخیستل، نو لسمه ورځ او پنځلسمه ورځ شلمه ورځ هغه سلام والا او قرض والا هغه خلک ورته درېږي، خپل ټول شی جنوري ګټې ټول د همدغه قاچاقبرو دي، عام خلکو ته دونه ګټه نه رسیږي.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت دغه حملې مؤثرې ګڼي او وایي له دې درکه قاچاقونکو ته د میلیونونو ډالرو په اندازه زیان اوښتی دی. د دغه وزارت د پالیسۍ او همغږۍ معین جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه سږ کال او پروش کال دغه عملیات ډېر ښه روان دي. په هلمند کې عملیات وسول، نو ساحو کې وسول، هغه ذخیرې ولسولې، لابراتوارونه تباه شول چې دا ډېر ښه نتیجه ورکړې ده. مشخص ارقام خو مشکل سړی ووایي، خو سلهاو میلیون ډالر تاوان زیان رسېدلی دی قاچاقبرو ته.
بلخوا په کندهار کې مدني فعال احمد شاه سپر وایي د مخدره موادو د کښت او قاچاق له درکه د قاچاقونکو تر څنګ د دولت وسلوالو مخالفانو او جنایتکارانو ته هم مالی ګټه رسیږي.
همدغه مخدره مواد چې په افغانستان کې ډول ډول جنایتونه، جګړې او د نورو د تمویل او تشویق او تحریک لپاره لامل ګرځېدلی دي، خصوصا په هغو سیمو کې چې د دولت حاکمیت نسته، د دغه خلاصخه هم وسلوال طالبانو، د دولت وسلوال مخالفینو او نور جنایتکار ډلو د دې څخه ګټه پورته کړې ده او افغانستان او دغه سیمو ته په هیروینو او په نورو موادو د بدلول لپاره کارخانې راوړي دي چې تاریخ په وطن کې کرل کیږي او بیا راځي دی په خو مواد تبدیلی او د دې ځای څخه هم د افغانستان پر خلکو باندې خرڅي. د افغانستان په میلیونو انسانانو په دغه مصیبت اخته کړی دي چې اوس ټول د کار څخه بیا کار، د خپل فامیل څخه بیا زاره، په غلا او په نورو فاجعو اخته دي.
وسلوالو طالبانو چې د خپل واکمنۍ په ورستیو کلونو کې د مخدره موادو پر کښت بندیز لګولی وو، په ورستیو کې د دغو موادو کښت او کاروبار ته مخه کړې ده. ویل سوي چې مخدره مواد د وسلوالو طالبانو د عوایدو 8% برخه جوړوي چې په روانه جګړه کې د دوی مرسته کړې ده. امریکایي چارواکو ویلي چې وسلوالو طالبانو ته د مخدره موادو د کاروبار له درکه په کال کې شاوخوا 200 میلیونه امریکایي ډالره ګټه رسیږي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې هیروین اوس په یوه نړیواله لنجه بدل شوی دی. د ویلی هغه جنایتکاران چې په افغانستان کې ژوند کوي او له طالبانو سره نږدې ارتباط لري د نړۍ د 15% برخه تریاکو د تولید مسؤول دي. نیکلسن ویلی و چې د طالبانو د مخدره موادو پر لابراتوارونو دا حمله به دوام کوي. مدني فعال احمد شاه سپر وایي که د مخدره موادو پر لابراتوارونو حمله دوام پیدا کړي، د تریاکو پر کښت او د مخدره موادو پر کاروبار هم اغیز کوي.
که فابریکه دلته د بین ولاړی سي بیا نو مخدره مواد خپل قیمت بایلي، کلچ قیمت بایلي، نو خلک بزګران و نورو بجل کشتو ته مخه کوي.
د هلمند یو اوسیدونکي وایي د وسلوالو طالبانو پر اړوندو لابراتوارونو او د نشه یي موادو د کاروبار پر ځایونو وروستیو حملو د وسلوالو پر تحرکاتو زیات اغیز کړی. که دوام پیدا کړي نو وسلوال به د خپلو ټاپیانو په درملنې کې هم له ستونزو سره مخامخ سي.
په دې کې شک نشته چې د وسلوالو مخالفینو مالی منابع هم دغه د کوکناګو کښت دی. که چیرې هغه ځایونه چې دوی هلته قاچاق جمع کیږي هغه د بین څخه ویسي په حقیقت کې ډېر غټ تاثیرات په وسلوالو مخالفینو باندې کوي، ځکه چې دوی مالي منابع د بین څخه ځي. بیا دوی چې کوم فعالیت کوي هغه فعالیت دوی نشي کولی، نه خپل د ټپي تداوي کولی سي، نه خپل وسلې پیدا کولی سي، نه خپل مهمات پیدا کولی سي.
په وروستیو کې په افغانستان کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د اغیزمنتیا لپاره د نړۍ په سطحه هم هڅې چټکې سوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوه هیئت په جنوري میاشت کې کابل ته سفر وکړ او د نورو مسایلو تر څنګ په افغانستان کې د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو هم خبرې وکړې. په امنیت شورا کې د امریکا استازي نیکی هیلی امریکا ته له ستنېدو وروسته په یوه کنفرانس کې وویل
افغان حکومت واقعا غواړي چې د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق بند شي. د افغان حکومت مشرتابه له امنیت شورا وغوښتل تر څو د مخدره موادو د تولید او ترانزیت سیمې او لارې باید تشخیص شي. زما په اند دا یوه لویه موضوع ده او د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې په دې برخه کې جدي کار وکړي، ځکه نشه یي توکي یوازې په افغانستان کې نه مصرفېږي بلکې ټولې نړۍ ته قاچاق کیږي.
د مخدره موادو د کاروبار پر ضد یوازې امریکا څه باندې 8 میلیارد ډالر لګولي، خو تر اوسه پورې د دغه کښت د له منځه تلو په برخه کې د پام وړ نتیجه نه تر سترګو کیږي. په دې لړ کې د بدیل کښت د دودولو لپاره په څو نمونو پروژې او پروګرامونه هم په افغانستان کې عملي سوي دي. د کندهار اوسیدونکی محمد ګل بیا وایي دولت د دغه کښت او د دغو موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره له دوو لارو اغیزناکه استفاده کولی سي.
یو هغه چې دولت کنټرول لري خو معلومدار خبره د دې کولی سي چې د زور د لارې یا امکاناتو د لارې چې دی کښت کم کی، او هغه منطقي چې د دې په در کنټرول لاندې نه دي او دی نشي کولی چې هغو ته ځان ور ورسي. د هغو د لارې د عامه آګاهي پروګرامونه باید ترسره سي. علماو د قومي مشرانو د دې د طریقې څخه دغه کښتګران و دې ته واداره کی چې د دې پر ځای باندې چې کوکنار یا مخدر کری خلکو ته توانونه زیات دي، پر هغه پر ځای باندې داسې شان وکړي چې هم دې ته ګټه ور تمام شي او هم خلک د دغه مواد مخدر د زیانونو څخه خوندي پاتې شي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان ډاډ څرګند کړي چې د مخدره موادو د لابراتوارونو په وړاندې په مبارزه کې به د افغان حکومت د هڅو ملاتړ کوي. د هلمند یو اوسیدونکی وایي پر لابراتوارونو او د مخدره موادو د کاروبار پر ځایونو وروستیو حملو د وسلوالو طالبانو جنگی فعالیتونه هم اغیزمن کړی دي.
څونه چې مخکې دوی په خلاصو پښه باندې په آزاد دغه باندې دوی تله کچاق بغل ته خپل سوداوي کول، خپل فعالیت یې کوي، راکړه ورکړه کوله، یا هلته خپل کمپنۍ هلته مواد پخول، هغه سې اوس نه کوي، اوس هغه ټولېږي نه، هغه سې ډېر قاچاق و دا شی نه جمع کوي. یعنې دوی جنګونه کوله، دوی خپل فعالیت زیات کړی و، دوی خپل نفوس زیات کړی و، خاطر د دې چې دوی داسې منابع په لاس کې و چې هغه خاص پیسې وي، هغه دوی د پیسو په زور باندې خپل جلب و جذب کوي.
د افغانستان ولسمشر ویلي د لویدیځ په بازارونو کې نشه یي موادو ته تقاضا د دې سبب سوی چې په افغانستان کې د دغو موادو کښت او کاروبار دوام پیدا کړي. محمد اشرف غنی په وروستیو کې له ټروریزم وروسته نشه یي مواد په افغانستان کې د روانې ناامنۍ یو علت بللی دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، پولیو یا د ماشومان فالج ناروغي یوازې او یوازې د پولیو ضد واکسین په طریقه د تل لپاره لمنځه شو. اوس چې د 2013 کال د لومړۍ دورې د کمپاین وروستۍ ورځې دي، نو خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړئ تر څو د پولیو له خطرناک ناروغۍ څخه وژغورل شي. نن په همدې کله غږیږو له موږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې د پولیو د لمنځه وړلو په برخه کې د عامه پوهاوي مسؤول میرجان راسخ دی. نوموړی په پیل کې د پولیو په هکله معلومات راکبی.
دا ناروغي د دې لوجه نه ډیره خطرناک ده چې لبه د مرغ د درمنلنه نه لري، یعنی کله چې یو ماشوم په دې ناروغي اختسي بیا نو د تل لپاره هغه به ماشوم به مایوب او فلج وي. نو یوازینی لار د دې ناروغي مخنیوي واکسین دی، یعنی د واکسین له طریقه نه موږ کولای شو چې دا ناروغي مخنیوي وکړو او ماشومان وقایه کړو. نو له دې وجې نه دا ناروغي خطرناک ده لبه د مرغ چې درمنلنه نه لري. او ترڅنګ یو بل ښه خبره پکې دا ده چې دا ناروغي د لمنځوړلو وړ ده، یعنی موږ کولای شو د تل لپاره دا ناروغي لمنځه
کړو د واکسین په طریقه. په 2013 کال کې چې دا لومړی کمپاین ده او اوس موږ تاسو خبرې کوو د لومړی کمپاین وروستۍ ورځې دي. که تاسو ډاکټر صاحب درته وایي چې سګنای کمپاین د نورو کلو کمپاین سره څه توپیر لري؟
درې ورځې د دې کمپاین د ته ځانګړي سوي دي چې مشخصا په سیمو کې کمپاین پالیسي او تطبیق سي، واکسیناتوران لاړ سي، کورنیو ته ماشومان په خله کې څاڅکي وڅڅوي
د پولیو زد واکسین.
د پولیو زد واکسین او په دې دوه ورځو کې مخصوصا د جمعې په ورځ دلته زمنګ واکسیناتوران هغه کورنیو ته بیا دوباره مراجعه کوي چې په دغه درې ورځو مخکنی و کې ماشومان د واکسین کې دوه پاتې سوي وي د کم دامل د وجې نه. نو دا ډیر مهمه ورځی دی او زمونږ غوښتنه هم د کورنیو څخه هم ده چې دغه وروستی چانس هم د لاس نه ورکوي.
بله، کومې خبرې چې تاسو یادې کړې هم دغه د تیر کال په کمپاین کې هم شوې وې چې د پولیو په ضد واکسین کې ده، کوم شخص راته وایي چې سګنای کمپاین د نورو کلو کمپاین سره څه توپیر لري، کوم نه وخت پکې سوای؟
په دې کمپاین کې داسې کوم مشخصه توپیر پکې نه لیدل کېږي. منتها زمونږ کمپاین هغه مخه هو هدف هغه سیمې دي چې هلته د ویروس پیدا سوی وی لیدل سوی وی او هغه سیمه د ګواخ سره د پولیو د وایرس د سرایت د ګواخ سره مخ وی، هغه سیمه منګه ډیر ځانګړي کړی دی او په نخه کړیم چې هلته کمپاین پالیسی.
بله، په 2013 کال کې چې هم د اوس یوازې یو میاشت تیر شو، څنګه کومه نوې پیښه ثبت شوې ده؟
لبه د مرغه په 2013 کال کې نوې پیښه چې ثبت شوې ده هغه د ننګرهار د کامې په ولسوالۍ کې یو مثبته پیښه رامنځته شوې.
بله،
او دغه علاوه د دې کمپاینونو موږ هم په حساب په هغو سیمو کې چې پیښې رامنځته سي هلته ځانګړي په هغه ولسوالۍ او د ولایت په کچه واکسین هم تطبیقوو. نو یوه پیښه لرو د کامې ولسوالۍ څخه.
دا پیښه چې رامنځته شوې ده ماشوم په کوم عمر کې ده چې په پولیو باندې اخته دی؟
یوه ماشومه ده په 14 میاشتو کې چې له بده مرغه په دې ناروغۍ اخته شوی.
د پولیو واکسین په افغانستان او ډیر په کمو نورو هیوادو کې کیږي. څه ده چې دا یوازې په افغانستان او ځینو هیوادونو کې چې هغه دومره پرمختللي نه دي دلته دا ډیر کیږي؟
په دې وروستیو کلونو کې مثلا په 2018 کال او په 2013 کال کې د دې نښې نښانې یوازې په افغانستان او پاکستان کې لیدل شوي دي. یعنی نایجیریا هم په حیث د پولیو انډیمیک پیژندل شوی وه چې په 2018 کې نایجیریا هم کومه پیښه نه درلودله. یوازې په افغانستان او پاکستان کې دا پیښې لیدل شوي دي او د نور نړۍ څخه دغه ناروغۍ ټغر ټول سوي دی، یعنی لمځه وړه سوي ده. په افغانستان او پاکستان کې دلیل دا دی چې د ناروغي دوام ومند او کم کلونه چې ورته په پلان کې او په نظر کې نیول سوي چې باید پولیو په دوه کلونو کې لمځه ویول سي. لبه د مرغ غټ لامل هم د نام نه یو جنگ او جګړې دي چې دلته په ځینو سیمو کې لاسرسي ماشومان او تاسوونځمن کړای دی. مستونځي راوړلېږي د کمپاین په وخت کې چې ټول سیمو کې کمپاین لازم شکل باندې پلیسي. نو د دې وجې نه دلته څه د ناروغي دوام
اک تاسو درته وای چې نړیوال ملاتړ په دې برخه کې څومره ده د پولیو په ضد د واکسین په تطبیق کې په سانتیاو کې چې برابر شي څومره موږ نړیوال ملاتړ لرو؟
لنی کمرغه د نړیوال ملاتړ په کافي اندازه د افغانستان حکومت سره شتون لري د دې ناروغي د لمنځوړلو په برخه کې، ځکه دا د نړی هم ستر ژمنه ده چې پولیو د ټول نړی څخه لمنځوړل شي. ځکه که پولیو په یو هواد کې که په یو سیمه کې شتون لري دا د یو بدمرغه وایروس دی چې بیا د ځینې سره دیات کوي. هغه هوادونه چې د پولیو څخه عارسي وي خلاصي بیا هم دا وایروس غلطه انتقالیږي. نو دې برخه کې د نړیوال لخوانه کافی اندازه د افغانستان حکومت سره
ملاتړ شته،
ملاتړ او ژمنې شته.
اوس چې د پولیو په لمنځوړلو کې نړیوال ملاتړ هم لرو، بیا هم یو شمېر کورنۍ لیدل کېږي چې هغوی خپل ماشومان ته د پولیو واکسین نه ورکوي. تاسو دوی ته څه ډول قناعت غواړي ورکوي چې دغه د پولیو واکسین چې وړیا ده خپل ماشومان ته یې ورکړي تر څو هغوی دایمي فالج نسی.
کورنۍ ته هم ځینې پښتني ورولاړیږي چې د افغانستان په داسې یو شرایطو کې چې وژنې دي او جنگ دی او جګړې دي او له هر خوانه ناخوالې شتون لري، دغه تمرکز په پولیو باندې او د واکسین په وړیا توګه راوړل کېږي، د دوی کورونو تر شا او ماشومانو ته ورکول کېږي.
داسې
پښتنه ورولاړیږي چې البته په دې کې به کومه خبره وي، دا څه چل دی، دا ولې موږ ته دا راوړل کېږي. او هغوی هم د غنګرنې یا وایم چې پیسې بی ځایه نه بولم، که موږ تاسو خدا وضعیت د حاله د خپل هیواد وینو، نو په دې کې د دوی د پاره په ډاډ ورته ویلای سو چې په دې کې هیڅ کومه خبره نشته، فقط و فقط او د دوی د ماشومانو د ژغورنې د پاره دا کار روان دی. دا د نړۍ په کچه باندې، د افغانستان د حکومت په کچه او د ټولنې په کچه باندې هدف دا دی چې دغه ناروغي لمن د هیواد څخه د تل لپاره ټوله سي، ځکه دا ناروغي لکه څنګه چې مخکې ما وویل ځینې محدود ناروغیو په څیر دا لمنځه وړل کېږي، نه د تل لپاره د محو کېږي. لکه په طور د مثال پخوا موږ یو ناروغي په نام د چیچک مرته ویل هغه شتون درلوده او هغه د واکسین په وجه باندې لمنځه ولاړ، او دا ناروغي هم د واکسین د وجه نه لمنځه وړل کېږي. دې لپاره دې باندې تمرکز زیات دی چې که خدای وکړي چې دا ناروغي د افغانستان څخه لمنځه ولاړ شي.
که د ځینو کورنیو بې تفاوتي هم داسې پاتې شي خپل بچو ته د پولیو واکسین ورنکړي، په دایمي فعال جخته کېږي، دغه څومره خپل ماشوم ته او کورنۍ ته او بیا ټولنې ته ستونزمن ده؟
دا ګوري، دغه غفلت چې کېږي د کورنیو لخوانه، دوی په حقیقت کې یوه لویه یوه ستره جفا د خپل ماشوم په حق کې کوي. یعنې دا داسې کومه پټه ناروغۍ نه ده، د دې پیښې موږ لرلې په تیرو کلونو کې، او له بده مرغه اوس هم د دې نښې نښانې شتون لري. که چیرته نه واکسین کولو له وجې نه هغه ماسې پاتې سي او په دې ناروغۍ اخته سي، په حقیقت کې د دې ماشوم په حق کې هم کورنۍ جفا کړلې ده، او هم تا پیساب ویلای سو چې موږ هم ځانونه پکې مسؤول بولو چې د ماشوم ولې په دې ناروغۍ اخته سه. او هدف دا دی چې دا ماشومان په دې ناروغۍ چې د تل لپاره معیوبیت رامنځته کوي اخته نه سي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسې. قدر منه دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د عامه روغتیا په وزارت کې د پولیو د لمنځولو په برخه کې د عامه پوهاوي مسؤل میرجان راسخ خبرې د پولیو په اړه واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
کور کله
جوړونکې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو، زم داوس د کابل خارج له د افغانانو ترغلم. شاوخوا یو میاشت وړاندې دغه سیمه دومره لبیروباره ډکه چې موټر او دیوی د قیمزل په لاسو د قوتي هم نشوي کولای. لانی مای زیات سړک کلاسیک راچي او د سفوشان نیولې وو، مګر اوس د بیروبار رقم شوی او په ډیر کم وخت کې کولای شو لوي سیمه څخه بلې تلل شو. اوس کلاسیک راچي په منظم ردیف د سړک یوې غاړې ته درول شوی، او د سړک هغه برخه چې په کلاسیک راچي نیولې وو د ترافیکو پر مخ خلاص ده. په کابل کې د لومړي جاده نه وای چې د سړک پر سر لاسي کراچي او د ترافیکو پر وړاندې ستونزې راولاړې کړې وي، بلکې په ډیری سیمو کې د ګڼه ګوڼه وه. دا چې لاسي کراچي او ستونزې راولاړې کړې وي، اوس کراچیو او د سفروشانو ته څه اسانتیاوې رامنځته شوې. د کابل ښاروالۍ په دې اړه څه کړي او په دې برخه کې راتلونکي پلانونه څه دي، دغه پوښتنې دي چې د کور کلي په دې خپرونه کې به ځواب شي. په کابل ښار کې له مشال مارکیټ څخه نیولې بیا تر زیرزمینۍ پورې وڅلوېخت کراچۍ چې آسماني او سور رنګ لري د سړک یوې غاړې ته کتار ولاړې دي. د دې کراچۍ منظم درېدلو د ښار دې برخې ته ځانګړې ښکلا وربښلې. ورسره هغه ګڼه ګوڼه چې عام خلکو نه تنګ و هم کمه شوې ده. د کابل ښار اوسېدونکی عبدالله وایي چې پخوا په دغه سیمه کې ګڼه ګوڼه زیاته وه او په لاره تلونکي کسان یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي وو.
ولاړم چې د کور لپاره شیان او څیزونه واخلم، کله چې ولاړم شان چې واخسته ګورم چې جیب مې نست،
جیب کې پیسې نشته شان برته دغه سپاتو صبر سرګردانو سره لاړم کوټه دویم څه پیسې یو د تاوانو او د دوه څخه دغه د کله چې کراچی د شهر په منځ کې د سړکو پر غاړې ولاړ وي نو هلته ډیره ګڼه ګڼه وي ځهام وي نو دغه وخت څخه د جیب هغه وهونکي او اغلا دغه فرصت څخه استفاده کوي او د خلکو جیبونه وي
هغه کسان چې په کراچی کې میوي او ترکاری خرڅوي هغه د کابل خرول د کار څخه چې د دوی کراچی ته ځانګړي ځای ټاکلې خوختي او وایي چې د پخ پرتلې چارې منظم شي
مامادارون تلته ترکاری فروشو
دا کراچی تاسو د سمول میګی چې اوس د سرکه په غاړه دی په ترغلی دا ټایرونه موږ نوې ستري دا ولی
دا خطره کې دا شو مخته نشه سرک به ته ټایرونه کور سره وی بیا زموږ خوشاته مخته زو سرک به بندګي اوس درته کې دا زوی وزوی کړه نور ته خوردل نه شو موږ
دا څه وخت دی وسوله
دا یو شنبه په ورځ دغه تم کې خور په یو سیستم په یو قطار باندې موږ دلته کې خور وسنه کوم خبره نه سنه دا خلک شاته مخته کوي نه موږ دا مختم کې سو کراچی مې رچې نه پرېږدو
کله چې تاسو خپل کراچی را وسلیل ته د سرک یو غاړه کې درولې کنه او سرک مې خو ته بیکار سوې څنګه دې تاسو کار کې خو به کوم تغیر نه راغلی ته کوم نه
کړی یا اوس ښه شو د مختنه اوس ډېر ښه شو هم دا خو دلته اوس بیروبار نسته سرک سپو ده نور خلک هم دغه خطرېږي وخت مخته دلته یو کراچی والته بل کراچی او بیا تاسو بیروبار او بخیاو مخ کاروار خو کله دې ته ښه معلومیږي یو چاتر پورته او یو کاته او یو کراچی الته او یو کراچی دلته اوس منو یو رنگ منظم درولای مده تر خمو لمیګم
د پرمان او سیدونکو احمد چلم دې کراچی خمرنی اخلي ورس خو پختلی چې په خار کې ورته ووس د سودا اخستل څومره اسانه شوی دی
کراچیان چې کوم جوړ شوی دی خو ښه کار دی ځکه چې پیاده رو هم ښه ورته برابر شوی دی او نور دکاندارانو لپاره هم ښه شوی دی خلک هم کولی شي چې تګ راتګ وکړي سم آرام او لاره بندانه او ستونزه هم پیدا کېږي نه
بله ته چې راغلی مثلا ته میوه اخلي یا کچالو اخلي یا کوم بل شی اخلي کنه کله چې د کراچی دلته منظم وینې دلته یخې دي همدغه تا ته خپله څومره خوښېږي دي
بس خار هم مشکل کېږي او کراچیان هم سم منظم خاروالي ورته جوړ کله دی رنگونه خره رنگونه پکې هغه استفاده شوې دی هغه کې هر څوک سم آرام کول شي چې میوه اخلي او نور سودای چې پکار دی هغه به اخلي مخکې خو ډیر ستونزه وو ډیر بیروبار او اوس خشوې دی اوس خلک کول شي چې آسان توګه تک را تک وکړي
د کابل اوسیدونکو زهرا وایي چې په غنګونه کې سودا اخستل بیا تر ټولو زیات خزو ته ستونزمن کار وو هغه چې اوس خپل ماشومان ته میوه اخلي په وزای کې د کراچۍ او د منظم درېدل پاکل ورڅخه پښتو
دا کراچی گانی اوسی دی ایساب نخیصونی چی گوشه دی خوصا زنانه و تا چی شیبا اخلم چی شیبا نخلم باید چو ده و چو نده اگه وقت بیم احساب آرامنه و خوصا چی زیادتر وقت ترافیکانو بزغله بوده دسی وقتم راقلش سودا و کراچی پی سربانی و ترافیدی تو بمیشه رو کسی بچه یزا قیفری ده سودا و اخلم ناری نبا کرد اولا ارزلار مثلا یو کراچی تو بلانده که دای نسو بیرو بار و گنگون با زیاد آبا بگی اوست نفر معلومی گیسی کم دکاندار ده کم غیره نفر ده کم هاگه کسی چی مثلا خیزی ازیاد آزارگی خوزو تا خاصاله
دیرس کلان امین گل به دولتی مسئول کسانو څخه غواړي چې د کابل ښار په نورو سیمو او نورو ولایتو کې هم هغو کراچیو او دست فروشانو ته ځانګړی ځای وټاکي چې په ښار کې خلکو ته ستونزې راولاړې کړي دي
دغه ښاروالۍ نه موږ مننه کوو کورې ودان چې دا زمینه موږ ته جوړه کړه چې مخکې موږ شل دقو کې دي او چرای نه پاس کېدل اوس پنځه دقو کې وځو دا خو یوازې په کابل کې بلکې په ټول ولسوالۍ کې یعنی څلور دېرش ولایته افغانستان لري باید په دې ټولو ولایتو کې همداسې زمینه د عوام دپاره جوړه سي چې یو مریض ولري مشکل ولري هغه په اسانه توګه ډاکټر ته یا کلینیک ته مراجعه وکړي او مشکل حل شي
د کابل ښاروالۍ مسؤولین بیا وایي چې د ښار په لومړۍ دوهمې درېیمې یولسمې او اولسمو ناحیو په یو شمېر سیمو کې ګڼه ګوڼه زیاته وه او له همدې امله یاد شویو ناحیو ته لومړیتوب ورکړ او غواړي چې دا سیمې رامنظمې کړي د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس عبدالجلیل سلطانی وایي چې په کابل ښار کې شاوخوا 15,000 دست فروشان په کار بوخت دي چې د دوی نامنظم والی په کابل ښار کې ګڼه ګوڼه رامنځته کړې وه له نوموړي سره مو مرکه کړې ورته غوږ شئ
هغه مهم نقاط چې بیروبار ډېر لري په کابل کې لکه د فروشګاه ساحې وو د پل باغ عمومي د سرای شمالي د کوټې سنګي او د کارتینو سرک او داسې نور ځایونه چې ډېر بیروبار وو هلته یو سروي انجام سو مختلف ځایونه وو چې هلته متاسفانه ډېر بیروبار وو او زموږ خلک ډېر په تکلیف وو
به تاسو د کراچیګانې ګوښه کړې کله چې تاسو خپل کار شروع کړ هغه کسان چې دلته کراچی کې شیان خرڅول یا د فروشان وو دوی مخالفت وکړ کنه
خوشبختانه زموج دست فروشان د دې برنامه څخه استقبال وکړ. د کابل شاروالي زموج دست فروشان ته د وعده تر سره کړ چې موږ تاسو ته نوې ځایونه ورکو او تاسو باید راجستر اوسئ او په نوې ځایو کې تاسو باید خپل کار شروع کړئ.
څنګه بیا هغه نوې ځایونه تاسو ورته نظر کې نیولې؟
د مثال په توګه د دواخومه ناحیې په ارتباط چې دلته د فروشګاه ساحې و د پل باغ عمومي ساحې کې و، دلته دوی ته موږ درې نوې ځایونه نشانې کوي چې یو یې سالنګوات دی چې د افغانانو څخه چې تر قوی مرکز خواته ځي، هلته ډېر دست فروشان ځای په ځای شوی دی او اوس هم دا پروسه ادامه لري. او بل د پارک نوروز ځای دی چې راسته لاسی هلته ځینې دست فروشان ځای په ځای کیږي او همداسې په نورو نواحیو کې.
داسې مشخص نمبر تاسو نه لري چې یعنې که چیرې کوم چانه پیسې غوښتل کېږي همدا اوس هم چې کراچۍ وړي په منظم ځای کېږي، له دوی نه پیسې غوښتل کېږي تاسو سره تماس ونیسي، مخکې لس ناحیې ته ورسي، شاید نابلده یې ونیسي کولی، کوم نمبر لري؟
بله، یا خو موږ د سمه شکایاتو نمبر لرو چې رسمي دی او هر څوک کولی سي چې د هر سیم کارت نه شمیره ته زنګ ووهي. شکایات د رسیدګۍ دپاره موږ یو ټیم لرو، دا شمیره 1555 دی، یو 1555
یو او دوه کرته 1555.
اوکې، هر وګړی چې هر مشکل چې لري شاروالۍ ته ورسوي خپل مشکل.
درنو دوستانو، که چیرې په ښارونو کې لاسي کراچیو او دست فروشانو ته ځانګړی او منظم ځای برابر شي، نو لري نه ده چې په ګڼې ګوڼې کې به کموالی راشي او هم به د ښار ښکلا زیاته شي. په همدې هیله د کور کلی خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چاره.